د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي خره غلست. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. په پام کې ده چې د روان مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د دې غونډې په تړاو په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره خبرې وکړې او هیله یې څرګنده کړه چې د چین له غونډې څخه به ښه نتیجه ترلاسه شي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي. د سیف د چلډرن د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مشرې اتینا ریبورن ویلي په را روانو ورځو کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ خبر ډیر ښه خبر دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وړ مورز وویل چې په وري میاشت کې به نجونې هم ښوونځیو ته ولاړې شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي پر دې لویه لاره به له دواړو خواوو د موټرو تګ راتګ ته تر هغه وخته اجازه نه وي چې د واورې ورښت او سخت توپان درېدلی نه وي. په هغه بیان کې چې بېګاه خپور شو د دې ادارې د رئیس عبدالله عبید له قوله ویل شوي دي هڅې روانې دي چې د نن ورځې په اوږدو کې دا لاره پرانیستل شي. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې سلګونه موټر اوسمهال د سالنګ دواړو خواوو ته بند پاتې دي او د لارې خلاصېدو ته انتظار کوي. یونسکو د اوکراین د کلتوري میراثونو د ساتنې غوښتنه کړې. د یونسکو عمومي رئیس ادری ازولی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي باید د اوکراین د فرهنګي میراثونو غم وخوړل شي. وروسته له دې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ یونسکو د سټلایټ په مرسته د اوکراین پر فرهنګي آثارو څارنه کوي چې د جګړې په ترڅ کې ویجاړ نه شي. او د روسیې مرکزی بانک پرون خلکو ته اعلان وکړ چې د خپلو بهرنیو پیسو له حسابونو له $10,000 زیات اثار نه شي ایستلی. د بانک له هغو بندیزونو سره چې لویدیز پر اوکراین د برید له کبله پر روسیې لګولي د مقابلې لپاره پرون یو لړ نور اقدامات هم اعلان کړل او په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو پیسو له حسابونو یوازې انډول ډالر ورکول کیږي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. راپورونه وایي چې آسیایي پراختیایي بانک د ټاپي پروژې د تمویل چارې درولي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو پر پرونی بیان سخت انتقاد کړی.
دا بیان ډیر دوه مخی دی. افغان شې خپل قانوني حق غواړي چې په دې کې هغه اعتراضونه هم شامل دي چې دوی لار کوڅو تراوځي.
یو ځل بیا د زړې مرمۍ چاودنه او یو ځل بیا د ماشومانو مرګ ژوبله دا ځل په غزنی ولایت کې
مرمۍ نه چاودېدلې مرمۍ د کوم ماشومانو راخستې ده. درې نفر قربانی شهیدان شوي دي، یو نفر زخمي ده.
په ننګرهار کې د زابلی ماشوم حیدر په نوم د نیالګیو د کېنولو کمپاین پیل شوی.
تر دې دمه موږ د شل زرو څخه ډیر نیالګي کرلي دي او د پسرلي تر اخیرو پورې به زموږ د لړۍ روانې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د سن له حکومت سره تر موافقې وروسته درویشت ورځنۍ پرلات په مشروط ډول پای ته ورساوه.
زمون د وکیلانو دوی سره خبره وا چې دغه د وشي هغه ټول تقریبا دوی زمون سره ومنل.
د اوکراین مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په مکړې د خبرونې د سر موضوع ته. پاکستانی رسنیو د آسیایي پراختیایي بانک لخوا د ټاپي پروژې د تمویل د چارو د درېدو خبر ورکړی. آسیایي پراختیایي بانک چې له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د لیږد د پروژې تمویلونکی دی، په داسې وخت کې د ټاپي له تمویله د لاسه اخیستو خبر ورکوي چې طالبانو تازه تازه هیله څرګنده کړې وه چې ډیر ژر به د دې پروژې عملي چارې پیل شي. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ټاپي پروژې د تمویل چارې آسیا پراختیا بانک درولې دي. علت یې دا یاد شوی دی چې د طالبان حکومت ملګرو ملتو په رسمیت نه دی پیژندلی. د ټاپي پروژې سره برخه د افغانستان له خاورې تیری شي. د پاکستان د انرژي وزارت چارواکي پاکستاني رسنیو ته ویلي دي چې د آسیا پراختیا بانک د ټاپي پروژې په تړاو خپل ټول فعالیتونه درولې دي. په پاکستان کې چاپی دن کې خبرونه نیوز انټرنیشنل د دې هوا د انرژي د وزیر خبره راخسته لري چې وای د آسیا د پراختیا بانک له لوري د ټاپی پروژې د تمویل چاري درېدلې دي. طالبان او شاوخوا دوی اونۍ مخکې وویل چې دوی د ټاپی اجرایی رئیس محمد میرات مانوف او په افغانستان کې د ترکمنستان سفیر خواجه ایوازوف ته د ټاپی امنیتي طرح سپارلې ده. د طالبانو د کورنۍ او چارو د وزارت ویاند عاقل جان اعظم وویل
سفیر او اجرایی رئیس لی امنیتی پلوا ډاټ سرګند کړ او وی ویل چې دې ټاپی چاري نوري بشپړې شوی او په نږدې راتلونکو ورځو کې به عملاً کار پیل شي.
ټاپی پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتر اوږده ده له بشپړېدو سره به هر کال شاوخوا 30 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال شي. د پاکستاني رسنیو په وینا افغانستان بلدي پروژې هر ورځ تر 30 میلیونه متر مکعب پوری ګاز ترلاسه کوي. د آسیا پراختیایي بانک د ټاپی پروژې چارې په داسې وخت کې درولې دي چې د طالبانو له واکمنۍ نږدې اووه میاشتې تیرې شي او تر اوسه د دوی حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی. د آسیا پراختیایي بانک ویلي دي چې له یو شمېر نورو هیوادو سره به په ګډه د افغانستان د وضعیت څارنې ته ادامه ورکړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د غزنی ولایت د مرکز اړوند په قرهباغي سیمه کې د هوان د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له کبله درې ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي دی. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي دا مرمۍ هغه مهال وچاودې ده چې ماشومانو لوبې پرې کولې. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې د هوان مرمۍ چاودنې څلورو ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دوی د دغه ماشومانو عمرونه د لسو کالو شاوخوا یادوي. په دغه ځای کې د اطلاعات او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه پیښه تیره شپه رامنځته سوې ده. نوموړی زیاتوي د غزنی مرکز څلورمې حوزې اړوند په قرهباغي سیمه کې ماشومانو په یوې ناچاودې مرمۍ لوبې کولې چې چاودلې او درې ماشومان یې وژلې دي، یو بل یې ټپي کړی هم دی. نوموړی زیاتوي دغه مرمۍ د تیرو جګړو پاتې شونې وه.
دا پیښه د غزنی مرکز څلورمې حوزې مربوط قرهباغي سیمه کې تیر ماښام سوې ده. مرمۍ ناچاودېدلې مرمۍ د کوم ماشومانو راخیستې ده. درې نفر ورباندې شهیدان سوي دي او یو نفر زخمي ده. دا خواشینونکې پیښه ده او زیات ورباندې خپه یو.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې لړم میاشتې په 15مه نیټه د غزنی مرکز د درېمې حوزې اړوند په دې خدایداد سیمه کې د کباړي دوکان مخې ته د ناچاودې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او درې تنه نور یې ژوبل کړي وو. د غزنی ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې ډیری وخت د دغه ډول پیښو خبرونه ورکول کېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بشري حقوقو د څار د ټولنې یوې مشرې له ښځو سره د طالبانو پر چلند سخت انتقاد کړی. د دې ډلې مرستیالې هیدربار ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبان په خوله یوه خبره کوي خو په عمل کې بل کار کوي. د غبرګون وروسته له هغه څرګندېږي چې طالبانو پرون د مارچ په اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې د طالبانو حکومت د ښځو حقونو ته درناوی کوي.
د بشري حقوقو د څارډلې د شزو د حقوقو د برخم راستیالي کې دربار لا افغان شزو سره د طالبانو چلند ومخې وباله. اخلي بار روس ته تر دې د خبر وکړه چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د مارچ د اتمې ورځې په مناسبت وویل چې د افغانستان د شزو حقوق خوندې دي، دوی ته څوک زیان نشي رسولی او حق یې نشي خوړلی. خو یې دربار ازادي راډیو ته وویل
دا بیان ډیر دوه مخې دی. افغان شزې خپل قانوني حق غواړي چې په دې کې هغه اعتراضونه هم شامل دي چې دوی لار کوڅو تراوځي. خو د طالبانو خبرګوندا دي چې دوی وهی تهدیدوي، بیروي او برمتکوي.
پرون سیشن به هم په کابل کې شمیر شزو را شکایت کاوه چې دوی د مارچ د اتمې په مناسبت غواړي چې په روغتون کې وینه ورکړي خو طالبان یې نه پریشتي. د میرمنې د جمهوریت روغتون مخترا غونډې شوي وي. د دوی لړلې د مونسې مبارز په نوم وي میرمنې اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
کله چې موږ دلته راغلو خپل کمپاین مو پیل کړ. د روغتون رئیس چې په خپل مجاهد وو او موږ ته اجازه را نکړه او وی ویل چې شذو ته اجازه نسته چې وینه ورکړي.
طالبان وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې شذو ته حقوق ورکوي دوی ژمنه کړې ده چې د نوي کال لپاره به د لیسون جنو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي. د کار په اړه طالبان ویلي دي چې په جنو برخو کې ښځې د کار حق لري په ځانګړي ډول د تعلیم او صحت په ډګرونو کې. خو د نړیوالو بشري حقونو د ډلو په وینا ښځې د نارینه وو په څیر باید په هر ډګر کې کار وکړي او څوک یې مخه ونه نیسي.
د مارچ د اتمې او په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه لویدیځو رسپانو هم یو لړ مطالب خبره کړې دي چې مخکتنه سالی محمد صالح کړې ده.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون نړیوال ورځ په مناسبت د طالبانو پر تازه ژمنه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې د طالبانو د حکومت د یو ویان زبیح الله مجاهد پرونی ټویټ ته اشاره شوی چې ویلي دي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو شرعي حقونو ته ژمن دی. شغلی مجاهد لیکلی د شوزو نړیوال ورځ یو شو فرصت دی چې افغان شزی پکې د خپل مشروع حقونو غوښتنه وکړي. د ګارډین د مقالې لیکوال زیاتوي طالبان د شوزو د حقونو د خوندیتوب ژمنه داسې وخت کوي چې پر افغانستان د ولکې لټینګول وروسته پر دغه ډلې له بشري حقونو د سرغړونو لکبله انتقادونه سوي دي. د ورسپانی پالیکنی کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان عبدالقهار بلخی لخوا خبرې سوي اعلامیه ته هم اشاره شوی چې د مارچ اتمه د شوزو لپاره یو مهمه ورځ بلل ده او ویلي دي چې طالبان د افغان شوزو د ستونزو حل ته ژمن دي. ګارډین لیکي طالبان چې د افغانستان تیر منتخب حکومت یې د 2021 لدی کال د اگست په نیمایي کې ډنګ کړ، له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم د شوزو له حقونو په جدي سرغړونه تورندي. لیکوال زیاتوي د طالبانو افراطي ډله اوس د اصلاح سوی تصویر وړاندې کوي او د شوزو د حقونو د خوندیتوب ژمنه کوي چې د نړیوالې ټولنې له خوا ورباندې انتقادونه سوي دي. د کاناډا آنلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال هم د مارچ د اتمې یا د شوزو د پیوستون نړیوال ورځ په مناسبت لیکنه خبره کړې چې پرون د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ول منځل سو. خو د لیکوال په وینا په افغانستان کې دا ورځ په خاموشي سره منځل سوي ځکه ګڼ فعالان ونتوانېدل د طالبانو لخوا د نیول کېدو او بندي کېدو د ګواښ له کبله دا ورځ ول منځي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کله چې طالبانو د 13 اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغان شوزو د تیرو 12 لسترونې په اوبو لاهو کړې چې ښځینه دولتي کارکونکي له کارونو به برخې سوې، په یوازې سر سفر نسی کولای او امر ورته سوی چې د شریعت له اصول سره سم کالی پتان کړي، هغه هم په داسې وټولنې کې چې ښځې لوړان دي په حجاب کې لکوره وځي. د شوزو د پیوستون ډلې یوې غړې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي خبرونې ته ویلي طالبانو له شوزو هم ځکه او هم اسمان ترولی دی. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کې د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان د شوزو د برخې د یوې مشرې هیدربر خبرو ته هم اشاره شوی چې ویلي دي دا ټکن ورکوونکي د چې وینو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې څنګه د سترګو پر اب کې په اوبو لاهو کیږي او نړیواله ټولنه له افغان شوزو سره هغومره چې شایي نه درېږي.
د لویدیز نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اړوندو دوو کلیو ته د پاکو څخلو د اوبو د رسولو شبکې جوړیږي. د اوبو رسولو دا پروژه د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق په مالی ملاتړ د 5.5 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا چارو مسولین وایي د نورګرام ولسوالۍ د بګي او تروټ کلی د سخلو پاکې اوبه نلري او لاملایي وسیدونکو غنوستون سره مخ دي. دوی د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ یا یونیسف ته په دغه کلیو کې د پاکو اوبو رسولو سیستم جوړول وړاندې زوکړ او هغوی هم ورته 5.5 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړه چې د یادو شبکو د عملی کارونو پیل کول لپاره 13 ورځ کلیوالي شوراګانو سره قراردادونه لاسلیک شول. د نورستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د بګي او تروټ کلیو کې د 5.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالی ملاتړ د اوبو رسولو قرارداد شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 315 کورنیو ترڅنګ د 3 لیسی او روغتون لپاره هم د څکلو پاکې اوبه چمتو شي.
د ښاغلي موحد په خبره چې دواړه شبکې به په یو کال کې بشپړې شي او سلګونو کسانو ته به پکې د کار زمينه برابر شي. خلک وايي ماشومان او مېرمنې لری لری زینو وبر اوړي چې لوي خاصهین دی او لبل پلوي کوچنيان ل درس ویلو به برخي دي. اوس چې ورته د اوبو یا د شبکې جوړیږي پرې خوخ دي. د نورګرام ولسوالۍ اړوند د باغی او تروټ کلیو ته په داسې حال کې د اوبو رسولو سیستم جوړیږي چې د یاد ولایت په زیاتو کلیو کې د پاک اوبو د نشتون لامل خلک ستونزې ګالي او د هواري غوښتنه کوي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې خپل اعتراضي پرلت د یوې میاشتې په مخه ځنډولی دی. د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین تیره شپه پرلتوالو ته په وینا کې وویل د سن حکومت او پی ټی ایم یو موافقه لاسلیک کړي چې لمخې د سن حکومت ته د علي وزیر د خوشی کولو او د غورځنګ د نور غوښتنو د پوره کولو لپاره یو میاشت وخت ورکړل شوی.
کوم هم زمون د وکلا د ټیم زمون د وکیلانو حال ته د دوی سره خبره وا چې دغه دغه د وشي هغه ټول تقریبا دوی زمون سره ومنل. او دې کې صرف دا شرط و چې دغه شیک با ښکارا کیږي نه چې بیا څوک لاس نه راته نسی.
علي وزیر له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. پر هغه د پاکستان د دولت او د پاکستان د دولتي ادارو پر ضد د ویناګانو مقدمه دی خو وزیر دا تورونه رد کړي دي. د پی ټی ایم مشر زیاته کړه چې د دې تړون له مخې په سن کې به د پی ټی ایم د غړو پر ضد مقدمه نه درج کیږي. پولیس به دوی په پخوانیو مقدمو کې هم نه نیسي او پر کورونو به یې چاپې نه وهي. هغه زیاته کړه چې له یوې میاشتې انتظار وروسته که دا تړون عملي نه شو نو بیا به دوی نوې پریکړې کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د فبروري 14 نیټې راهیسې د سن د اسمبلۍ مخې ته د علي وزیر او د غورځنګ د نورو زندانی غړو د خوشي کېدو په هدف پرلت وهلی و. د سن د حکومت او د پی ټی ایم ترمنځ له تیرو څو ورځو راهیسې مذاکرات روان و. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د نړیوالو مسایلو د کتنې برخه وړاندې کیږي خو له هغه مخکې یو وروستی خبر. د افغانستان کرکټ بورډ ژمنه کړې چې تر راتلونکي نړیوال جام پورې به ډېر ځوان لوبغاړي په لوبډله کې شامل کړي. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نصیب خان په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګای ازادۍ رادیو ته واستاوه ویلي تکل شوی چې په 2020 کال کې د کرکټ د یو رزن یو لوب نړیوال جام په هند کې ترسره شي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منو اوریدونکو رسره وسی په څو شیبو کې یو لړ نور راپورونه هم لرو چې سلیم محمد سالی به تاسو ته وړاندې کړي خو لږ مخکې نړیوالو مسایلو ته مخه کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز اعلان کړی. دا هغه پریکړه ده چې مسکو مخکې له مخکې خبرداری ورکړی و چې که داسې وشي نو روسیه به د اروپایي ټولنې پر هیوادونو د انرژۍ د صادراتو په برخه کې یو لړ بندیزونه ولګوي. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
ولسمشر جو بایدن ویل چې د تیلو د وارداتو بندیز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اوکراین د جګړې په خاطر سخته ضربه ده. په سپینه ماڼۍ کې پرون ولسمشر بایدن امریکایانو ته خبرداری ورکړ او څرګنده یې کړه چې له ازادۍ څخه دفاع خپل قیمت لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي څو ځله له لویدیځه غوښتي دي چې له روسیې څخه د انرژۍ پر وارداتو بندیز ولګوي. ولسمشر بایدن وویل چې د پوتین د جګړې په خاطر به بیې لوړې شي خو د ژمنه وکړه چې پر امریکایانو به تر وسه وسه د دې اغیزو د کمیدو لپاره هڅې وکړي. جمهور رئیس بایدن دا خبر هم وکړه چې پوتین به کله هم د اوکراین جګړه ونه ګټي. روسیا ممکن په ډیره وحشتناکه بیا خپل پرمختګ ته ادامه ورکړي خو دا خبره مخکې له مخکې روښانه ده چې اوکراین به کله هم د پوتین لپاره یو بریا نه وي.
be a victory for Putin.
د امریکا متحده ایالاتونه نږدې 8% تیل له روسیې څخه اخلي او له روسیې څخه غاز نه پیری. د روسیې غاز د اروپای ټولنې یو شمېر غړي هیوادونه اخلي. د جرمني سر اعظم اولاف شولتس ویلي دي چې دی له دې سره مخالف دی چې له روسیې څخه د غازو او تیلو صادرات بند شي. شولتس وایي چې اروپای ټولنه له روسیې څخه د انرژي صادراتو ته سخت ضرورت لري. د شولتس مرستیال رابرټ هایبک پرون وویل چې تیره اونۍ د واشنگتن کې امریکایي چارواکو ته څرګنده کړه چې د انرژي د وارداتو په برخه کې د اروپای ټولنې دریځ بدل دی. ټاکل شوی ده چې سبا پاریس ته نشتی په ویرسیلیس کې د اروپایي هیوادو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شي او په دې غونډه کې پر دې خبرې وشي چې څرنګه د انرژي په برخه کې پر روسیې اتکا کمولی شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخې ته مو په سلامونو هر کله کوو. په څو شیبو کې اوري چې په نګرهار کې د حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل شو. حیدر هغه ماشوم دی چې څومره د مخ کې په زابل کې ساتول وید او مړ یې څو ورځې وروسته وېستل شو. خو ترغه مخ کې د افغانستان ځینې پخوانی مسلکي دولتي کارکونکي اندېښنه ښیي چې طالبانو یې پر ځای غیر مسلکي کسان ګمارلی دي. دوی ادعا کوي چې د دوی پر ځای انداسي کسان هم ګمارل شوي چې په کافي اندازه زده کړې هم نه لري. طالبان دا اداوی ردوی. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
تمنان صدیقی چې مدافع وکیل ده وایي له ځبان د شپږو میاشتو راپدې خوې دند ترې اخیستل شوې ده. تمنان له کلونو راهیسې د مدافع وکیل په توګه بیلابیل حقوقي قضیې مخ ته وړي. په ځانګړي توګه د ښځو اړوند حقوقي او جزایی دعوی نوموړي وایي د تیر زیږدیز کال د اګست 15 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د دې په ګډون د عدلي او قضایي ادارو اکثر پخواني مسلکي کارکونکي مدافع وکیلان څارنوالان او قاضیان له دندې لرې کړل شوي. غیدا چې طالبان ردوی تمنا وایي
اوس د طالبانو قاضیان راغلي او دوی په سمه توګه کار نشي کولای ځکه چې د کار اصول او قانون باندې نه پوهیږي. د محاکمات اصول باندې خو هیڅ بلد نه دي. دا د دې لامل شوی چې د خلکو ستونزې ورځ په ورځ زیاتې شي. ټولو قضیو تراکم کړي او همداسې پاتې دي ځکه هغه کسان چې باید د قضیې حل کړي مسلکي نه دي. له بده مرغه دوی له یوې قضیې دوه قضیې جوړوي او ان کله کله له حقوقي قضیو جزایی قضیې جوړوي.
اغلی سینخی وایي د مدافع وکیلانو ټولنه چې دای هم غړي ده د طالبانو لوري فعالیت بند شوی او د دوی اسناد ځنډول شوی چې نسی کولای د خپل موکلینو ستونزو ته رسیدنه وکړي. عبد الله احمد زایبیا د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د پوهنې وزارت دیوی برخي مشر و. دای هم د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د سلګونو نور بخوانیو دولتي کارکونکو په شان اوس بيدندې او په کور ناس دی.
او یاتره 30% پورې غیر مسلکي ګمارنه تر سره شوی نو په هله مو هم دا چې باید ګمارنه د مسلک په اساس او د تخصص په اساس او د زده کړو په اساس او په موږ برخه کې کسانو ګمارل شي نو بیا به غیر دولتي سیستم په ښه شکل سره حرکت وکړي.
خوغلی احمد زید ماستری تر کچې لوړې زده کړې لري او د کلونو کار تجربه هم لري. د طالبانو لوري د مسلکي کسانو لدند لري کېدو ادا او شکایت نه یوازې تر وزارتونو او رسمي دولتي ادارو محدود دي بلکې لزینو دولتي رښتونونو هم په دې اړه ازادي رادیو سره شکایتونه شریک شوی دي. د اندرا ګاندی د ماشوم درختیا رښتون یو مخکینی چارواکي په یو پیغام کې ازادي رادیو ته لیکلي دلته اوس ویل کیږي چې لتا سو پرته دولتي کار روسته نه پات کیږي. زه هم دا تاییدوم چې کار روسته نه پات کیږي خو د کار کیفیت بچیټ وي او موثریت او مسمریت به حتما کم وي. دوی چې نوې راغلي د راتلونکو کال لپاره کوم پلان نه لري د خپل ادارې له ماموریت خبر هم نه دي. د اندرا ګاندی رښتون دغه چارواکي هم د طالبانو لوري له دندې لري کړل سوای دی. جنو نړیواله ادارو هم په وار وار په دې اړه اندېښنه خوده لیدا. د دوی په خبره د طالبانو لوري په اکثره دولتي ادارو کې د غیر مسلکي او داسي کسانو ګمارل چې هغه یوازې په مدرسو کې دینی زده کړې کړي او آن په کافي اندازه اصلي زده کړو باندې سمبال هم نه دي. په ټولنه کې د بیوزلۍ د لا زیاتوالي او دولتي ادارو کې د ګډوډیو او ستونزو لامل ګرځېدلې دي. د بشري حقوقو د تر نړیوال سازمان د آسیا برخه مسوله هی دربار وایي طالبانو په دې ټولو دولتي ادارو کې آن د رهبرۍ په کچه داسې کسان ګمارلي چې یوازې دینی زده کړې لري او په خبره یې دوی ځکه ګمارل شوی چې ورسره پیژندګلوي لري.
موږ ځینې ګمارنې وینو چې لوړپوړي کسان چې د وزیرانو پر کچه دي داسې خلک چې په حقیقت کې د هغه دند لپاره چې دوی ګمارل سوي قوي استعداد او لازمه وړتیا نه لري. بل اندیشنه دا ده چې په دولت کې د پر ټیټه کچه هم ورته روان دي. بل اخره پایله داس و چې په لومړی قدم کې ټول کسان د دوی د دینی اعتبار یا د طالبانو سره د دوی د تړاول عمله غوړه سوي دي.
میرمن باروای د طالبانو په دکړنو سره په دولتي ادارو کې د ظرفیت د نشټوالي لامل تشیر منست سوي دي، خو طالب چارواکي بیا د پوهو کسانو د ریکولو او پر ځای د غیر مسلکي کسانو د ګمارلو اداوي ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اتیا سلنه پخوانی دولتي کارکونکو په خپل ځای دي او په رهبرۍ کې هم نوي کسان چې ګمارل سوي ټول مسلکي دي.
دا دا سمانه ده ټول مسلکي ادارو کې مسلکي خلک او کډرونه خپل ځای دي. په عموم کې د حکومت ولې ټول اتیا فیصد تیر خلک په خپل ځایونو باندې دي، معاشات یې واخیستل، کار کوي په روزمره شکل باندې. البته په رهبرۍ کې ځینې لوړو پوستونو کې تغیرات راغلي دي، خو هم کوشش کوي چې نسبتا مسلکي خلک موجود لاړ شي.
د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د یو شمېر پخوانیو دولتي کارکونکو د وروستیو دریو میاشتو معاشونه ورکړل او چارواکو یې تل په دې ټینګار کړی چې قدر او مسلکي کسان دې په هیواد پاتې او خپلو دندو ته دې ورستانه سي. خو دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر دولتي کارکونکو د عدلي او قضایي بنسټونو پخوانیو کارکونکو د پوهنتونونو استادانو او ښځو په ځلونو پر طالبانو نیوکې کړي چې په خپلو ګمارنو کې دوی له پامه غورځولي او پر ځای غیر مسلکي کسان ګمارلي دي. طالبانو حتی په سکتوري او تخصصي وزارتونو کې لکه د قانون او پټرولیم وزارت، د اوبو او برېښنا وزارت، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت، مالیه وزارت او یو شمېر نورو ادارو کې داسې کسان ګمارلي چې مسلکي سابقه نه ده معلومه او د مشرانو یې یوازې دینی زده کړې معلومې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی. نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو د ښځو حقونه په ځانګړي ډول، د دوی کار او زده کړې، د لږکیو حقونه په ټولنه کې، بشري حقونه، د ټول شموله حکومت جوړولو، د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره مهم شرطونه ګڼلي دي. هغه څه چې طالبان وای دوی ورته ژمن او تر یو بریده دا کار هم کړی دی، خو تر اوسه د نړیوالو قناعت نه دی خپل کړی. دا په داسې حال کې ده چې د کار نړیوال سازمان هم څو موده مخکې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو د حاکمیت له پیله تر اوسه 1.5 میلیون افغانان بیکاره شوي دي.
په ننګرهار کې په لسګونو ځوانانو د حیدر ماشوم په نوم د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړ. حیدر هغه زابلای ماشوم دی چې شاوخوا میاشت مخکې په زابل کې یوې جوړې څا ته ولوید او له شاوخوا شپېتو ساعتونو وروسته مړ راوستل سو. د حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو د دغه کمپاین پیل له هسکې مینې ولسوالۍ سوی دی. دا هم تفصیل
د زابلی ماشوم حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو دغه کمپاین چې د شینوارو اصلاحي ټولنې لخوا چې له ځایي ځوانانو تشکیل شوې و ټولنه ده پیل شوی، چې تر اوسه یې 20,000 بوټي او نیالګي کرلي دي. د دغه ټولنې د غړو په خبره سږ کال لکه د تیرو کلونو په څیر د زرګونو نیالګیو کښېنولو هوډ کړی او د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې به سلګونه جریبه ځمکه په نیالګیو وکري. د نوموړي ټولنې مشر عادل شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې ټولنې سګنۍ کمپاین ځکه د حیدر ماشوم په نوم کړ چې پر خلکو به یې اغېز ډېر وي او وبه کولی شي چې له دې طریقه د نورو کلونو په نسبت سږ کال ډېر نیالګي کښېنوي. عادل شینواری وایي دغه کمپاین له هیوادوالو پر راټول شوو مرستو پیل کړی چې په خبره یې که د مرستو لړۍ ورسره دوام وکړي نو د شینوارو پر شپږو ولسوالیو سربیره به یې نورو ولسوالیو ته هم ور وغځوي. د حیدر په نوم د ونو او بوټو کښېنولو د دغه کمپاین غړی او ګډونوال ډاکټر زرغون بیا د ننګرهار په خلکو او ځوانانو غږ کوي چې په خپلو سیمو کې دی دوه دوه نیالګي کښېنوي او د خپل وطن په سمسورتیا کې دی برخه واخلي. عبدالرحمن ساپای بیا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی چې د حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو په دغه کمپاین کې برخه اخیستې ده. د وای کله چې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه کمپاین په اړه اعلان واورید نو د خپل وطني احساس لمخې مجبور شو چې سیمه ته ولاړ شي او په دغه کمپاین کې برخه واخلي.
د کونړ څخه راغلی يم خاص کې مینې ته د نیلګیو شرطه د نیلګیو د شر پوسټ مې په فیسبوک ولیدو او خپل ملي احساس مجبور کړم چې دغه شرطه راشم او ګډون وکړم.
اخوا په ننګرهار کې د ځوانانو یو شمیر نورو ځایي ټولنو هم د دغه کمپاین هرکلی کړی او پکې ګډون کولو ته هڅېدلي دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي
او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
په پاتې شیبو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړي.
زموږ راغله ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو ځنګړی 19 پروګرام لرو. خدا شبه د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دی په مکرې د خبرونو لنډیسته. تاکل شوی چې د روان مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون د دې غونډې په تړاو په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره خبرې وکړي او هیله څرګنده کړه چې د چین له غونډې څخه به ښه نتیجه ترلاسه شي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي. د سیف د چلډرن د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مشرې اتیناری بورن ویلي پر روانو ورځو کې ښوونځیو ته د نجونو د تک خبر ډیر ښه خبر دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وړ مورز ویل چې په وړي میاشت کې به نجونې هم ښوونځیو ته ولاړې شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي پر دې لویه لاره به له دواړو خواوو د موټرو تګ راتګ ته تر هغه وخته اجازه نه وي چې د واورې ورښت او سخت توپان نه وي درېدلی. په هغه بیان کې چې بیګاخ پور شو د دې ادارې د رئیس عبدالله عبید له قوله ویل شوی دی هڅې روانې دي چې نن د ورځې په اوږدو کې دا لاره پرانیستل شي. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې سلګونه موټر اوس مهال د سلنګ دواړو خواو ته بند پاتې دي او د لارې خلاصېدو ته انتظار کوي. یونسکو د اوکراین د کلتوري میراثونو د ساتنې غوښتنه کړې. د یونسکو عمومي رئیس ادری ازولی په یو بیان کې چې پرون خپور شوې لی باید د اوکراین د فرهنګي میراثونو غم وخوړل شي ورسته لدې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ. یونسکو د سټلایټ په مرسته د اوکراین پر فرهنګي آثارو څارنه کوي چې د جګړې په ترڅ کې ویجاړ نشي. او د روسیې مرکزی بانک پرون خلکو ته اعلان وکړ چې د خپلو بهرنیو پیسو له حسابونو لس زره ډالرو زیات اثر نشي استلی. د بانک له هغو بندیزونو سره چې لویدیز پر اوکراین د برید له کبله پر روسیې لګولي د مقابلې لپاره پرون یو لړ نور اقدامات هم اعلان کړل او په یو بیان کې ویل چې د بهرنیو پیسو له حسابونو یوازې انډول ډالر ورکول کیږي.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. د تل په سیر پیغامونه تر ډیره د ورستیو اقتصادي ستونزو په اړه راڅرخي. اکثره خلک شکایت کوي چې سیمو ته مرستې نه ورسیږي او کمرستې هم ورسیږي په ویش کې عادلانه چلند نه کیږي. دا اداوي لډیره وخت زموږ اوریدونکو کوي خو په ورته وخت کې بیا طالب چارواکي او د غراز د موسسو مسولان وایي چې دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې په مرستو کې شفافیت ډاډمن کړي. زما بریاو په لړ کې دازل د قلمدار ټولنې له یو بنسټ ایخودین کې اتاولا ویسا سره غږیدلې یو. دا مرکه هم ورست راځي خو راځي په فایل کې ستاسو پیغامونه وورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا غمرسي چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې دې کار څه دې د شپې باریږي چې باری خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي د لسم فرغ پیغام دی نه شریف دې مشکلات سره خلک مختلف کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تور مخینه د آزادی رادیو کوم کدا سلامونه نه احترامات ورنه کوم. بعد سلام اورورا پشپاگم نه ها د نگرهار مولی خلیفہ عملو ته اورورا کو خدای دې ایوانان یا زیاتره ملدار دی زیاتره ملدار څخه اوس غریب ختم شو. ایک مواد ولا کوم کو سو ولا خیمه ګزون کو په خدای کې نو کا وړو کی ما شهران اوروالي او اچم ولا کوم درزور ډبولي د ازادي رضونه خیش کوم ته پیغام مونته نشر کی او تور ازادي ردون کنه ډېر ډېر مننه او احترامات ته وړاندې کوم.
سلام علیکم، زه علیم جان غاګیګم، په پازل غاګیګم. علیم جان زوی د شټوب دی، په دخلو نه هیله مندوزه چې د شټوب په سیمه کې پرون تازه شوی ده، او ته زره اوته سه افغانۍ ورکړي دي. دا ټول خلک وایي چې دا ولسین زر روپۍ دي. د امارات اسلامي نه مې هیله کېږي چې دلته باید جدي پارلمان وکړو، چې دلته خلک ډېر د مشکلات ته دي، وړوکې ماته دي، هر شی کې ماته دي. چې بعد دو بعد انجینرانو پوښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی، او خلک ډېر شکایت لري. مثلا دغه پیغام د مو ټول ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته نشر کړي.
الو، سلام علیکم، زه سید احمد میدان وردګ ته خمیړی کنی ولې د شټو په سیمه کې پرون د پیسو توزیع و ولسین زر روپۍ اوازې دو در زر روپۍ او د ولسین زر اوازې وي وسې اته زر او اته سو روپۍ ورکړي دي. دغه هیله کېږي د غټو چارواکو ته وویل شي چې دغه انجینران د دغو مسکینانو غریبانانو پیسې په دوی کې خوري، مسخه د دغو کوشش زر وکړي چې دغه سې بد خیانت ونه شي، د دو زر تر زره دلایګیري وشي. السلام علیکم.
ما غام کته سو ورجانه بیا سلامونه وایم. حق دل د هلمند ولایت د شرف تماس کیما دغه اسلامي امارات پر مشران باندې دغه ځخ کوم چې دغه مرسي د مسلمان منطقه کې سمینه یې شکیږي. یعنی دغه چې خلک معلوم دي چې درې وسلور باوري لري، مشران لري درې واره د مرسته خوړلې ده، او دا چې خلک معلوم دي چې په وسلور سو اغوامي او په درې نیم سو اغوامي یو من غنم په فور اني ولې دي. یعنی دغه مرسته په بلا کې یو من کوته تر وسه پرې وړي.
السلام علیکم، د ازادي کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. یعنی سیار ته دا خبره کوم، دا هیله لرم چې دا زموږ د اوبو سره ډېر مشکلات راغلي دي. ډېر له مشکلاتو سره مخامخ یو. که چیرې دا زموږ د اوبو غم راوخلي، موږ باراني اوبو ته څلوېښت کاله عمر تېر کړی دی، مګر اوس کلونه وچ دي، اوبه وچې شولې. د اوبو سره له مشکلاتو سره مخامخ یو، او بل له هسپتال سره مخامخ یو. ډېر له مشکلاتو د هسپتال له مشکلاتو سره مخامخ یو. هسپتال نشته، مریضان درې زره څلور زره روپۍ موږ موټر ته ورکوو، بیا ډاکټر ته مریضان رسوو، مګر هلته دوا د لږ قیمت وي. پر موږ باندې ډاکټرانو او د اوبو ډېره کښتې ده. یعنې که دا مهرباني له موږ سره وکړي، دا زموږ مشکلات حل کړي، نو ډېر مهرباني به یې وي. تشکر و سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حسن پکار زوال ته مو د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د مرکز ناوی د لوی پناد لسیمې څخه زموږ ستون ده. دغه چې زموږ په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، یوازې یو افغان دې سیم دی چې هغه د غرونو پر سرونو باندې کار کوي. زما د اسلامي امارات او د مخابراتو له وزارت او دغه چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند واشیر ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي، ځکه چې خلک د ګڼو ستونزو سره د مخابراتي شبکو نه فعالیت له وجې څخه په ګڼو ستونزو کې راحصار دي. نو د ازادۍ راډیو څخه هم دا غوښتنه ده زموږ پیغام د مسؤلینو تر غوږو ورسوي.
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. اسماعیل نورستانی هم د نیلګار نامې پیغام پرېږدم. اسلامي امارات راتګ سره د مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. د دې په ځای چې مسلکي ښوونکو ته معاشونه زیات کړي، دوی یو دم د دوی راتګ سره مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. غوښتنه مې دا ده چې مسلکي ښوونکو ته لا زیات معاشونه ورکړي. وسلام.
رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلام وایم. خدای دې وکړي چې ما سلام دوی قبول او منظور وګرځي. دا غوښتنه مې دا ملا حسین اچا صدر اچا چې د پاکستان بارډر کدي تورخم والی او کدي مثال سپین بول د کوالی د ټول یزاوی مثال د دوه خلوچ خروج او دخول د دوه کلوک په یوه ناس کې به موږ څه وکړو؟ زه خو د مزدوري له اخباره کوم ورې خوڅې به وسولې د بل کاروبار له اخباره نه ځو، خو د مزدوري له اخباره ځو چې خروج او دخولې ټول د دوه کلو یوځای شي، نو موږ به ډېر خوشحاله یو.
زه د کندهار ولایت د چېګسلي ناوې څخه خبرې کوم. یو وخت وایي یو سړي بلبل ټینګ کړی وو، نو دې بلبل وایي یو څومر شد داستان وایه او ریزه کاوه. نو باره دا بلبل یو وخت چپ شو، دا بلبل چې چپ شو باره دا بلبل دا خاوند سلیمان علیه السلام ترالی باره ورته وویل ستا قربان شو دا بلبل دا داستان وایا مگر وس چپ سو ارول چه راوړ بلبل کیو تھ راوړی بارے بلبل تو جول دا مخش داستان وایا و شترانی و وس نہ وایا بلبل ورته ول ول مخ می الله پاک شو خو ته جړل فریاد نکوي الله پاک له خو راتو ول چی صبر وک نو وس ما صبر کړی بارے اصلي تو جل بلبل دا شو وایا نو وسم چار صدا دا فریاد وکي څوک نه سچ په فریاد وو ورسیږي صبر والا جو خو ته وکي الله نه ربانه دي.
السلام علیکم، زه مختار احمد ده کندهار ولایت خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي کې اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي، او بل د دغه میلمنی خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي وه چې یو اسلامي ټولنې د یو انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه شوي یا روزنه شوي، هغه بیا د نجلۍ سره یا د ښځې سره قربغل شوي، هغه د خپل خور په سترګو ورته ګوري. نو زما په جواب کښې دغه ده ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر رضی الله تعالی عنه په روزنه سره روزل شوي وو، بنا په حد سره دی حد کړل شو، په دغه حد کښې چې شهید کړل شو، نو چې د هغه په روزنه سره هغه ورزل شو، او هغه سم باندې هم شیطان غلبه وکړه، خو په موږ سس باندې بطریقه ی اولاد سره شیطان غلبه کوی شي. وسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. دغه طالبانو حکومت سړی غولۍ والا سړی غولۍ، ځکه یې غولۍ چې دغه دی بیا مونږ دغه کوو، مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو، نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي، داسې غولول کوي، دا څه د غولولو بازار دی نښلولی دی. والسلام.
الله، السلام علیکم، زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کښې دي، څو واره ولایت مقام ته لاړم، عریضه مې ورکړه مجیبینو ریاست ته ولایت مقام ته، مونږ ته ستا چې زنګ وایو، مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي، مونږ چا ته سر وشکوو، چا ته فریاد وکړو، د مونږ د فریاد کولو هوی څوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو، مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي. نو مونږ هم اسې کلي کښې بنډو کښې مونږ پاتې یو، هېڅ مونږ د غمخور څوک نشته چې مونږ غږ له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه ډېر رادیو ته تلیفون کوم، دلته یو مایوبه یم، هېڅ کومک را ونه رسېد، سبتنام یې وکړل او پوه شو اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو معاش د رسمي معلمانو د خو ورکوي، میاشتې میاشتې هم ورکوي. بیا پرون داسې رادیو وویله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي. ډاکټر زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست و، نو اوس بېکاره دي. دغه باره کښې چې دوی ته عمارت څه وړاندیز لري، دغه اوس معاش ورکوي نه ورکوي څه رقم، دغه باره کښې عمارت یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم، زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کښې یم. ما د خپلو هېوادوالو نه دا خواهش ده چې خارج ته دې نه ځي، خو بار ملکونو کښې څه ګټې نشته، پوه چې خپل وطن دې ازاد کړي او آباد کړي، او له طالبانو سره او له ځانوي حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کښې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي، بلکې وال و ډبوال کیسه، بېعزتي او بې ابرویي کیسه، تر هغه دا ښه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې پرې وکړي. وسلام، دا ازادي راډیو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے احمد صادق د ہلمند ولایت ان سکل پولیس والے سے زنگ درته وهلی دی. هغه د حیدر چې هغه تا ته اولیدلی و، زه ډېر په دې خواشینی یم، ډېر افسوس راته درېږي. هغه کوچنیان چې داسې کوچنیان وي یا د چا سره نږدې وي، هغو ته مو پلرو څخه دا هیله کوو چې معنا د هغه د چا سر پټ شي. او زه په دغه حیدر ډېر خواشینی یم، حیدر دې خدای پاک دغه خپل د مور پلار ته شپې وګرځي. په ډوډۍ ناست وم، ډوډۍ مې ته ستوني نه تېرېدل، دغه رقم وم. حیدر دې خدای پاک و ټول افغانانو ته شپې وګرځي، او مور پلار ته د زړه صبر غواړم. السلام علیکم.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبدالحاج عاشق د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه ستا پیغام پرېږدم. زه د کلات هغه مظلومې کورنۍ ته خپل خواخوږي څرګندوم. خدای پاک جل جلاله دې زړه صبر ورکړي. په خدای مې د جسم دمرې په خواهشونه په دغه ماشوم باندې چې زموږ خپل بچی وایي د الله مم نه ارمان دی، ډېر زیات ارمان دی. د الله جل جلاله څخه دې کورنۍ ته زړه صبر غواړم. د اسلامي امارت مجاهدینو څخه مننه کوم چې خپل مسؤلیت یې په ډېره ښه توګه ادا کړي. د خدای جل جلاله دې دغه کورنۍ ته زړه صبر ورکړي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.